احمد شیبریم، السلام علیکم. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیوز شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنګ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروري ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړي بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، دا ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډز وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یوه افغان رحمان الله لکنوال پورې شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راستول شوي او راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې یو شمېر جنایتکار افغانان نیولې دي. د وزارت تیر شپه ناوخته په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا کسان د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال په 2020 کال کې پرته له دې چې اسناد یې وارزول شي متحد ایالاتونو ته لیږدېدلې دي. د بیان له مخې په شکمنو کسانو کې منصور ولیزاده، قسمت الدین، محمد تابش رسولی، جاوید غمگین، محمد تنی او اسر الله خالد شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دغو کسانو جرمونه لشپارس کلنی سره جنسی عمل، د میتا میفیتامین نشه ای مواد موجودیت، غلا، پر دولتی مامور برید، اختطاف او جنسی تیریات کرده دی. د بیان نمخې دا کسان سش کال په اگست، اکتوبر، جون، می او جولای میاشتو کې نیول شوي دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د درې نورو افغانانو رحمان الله لکنوال، محمد داود الکوزی او جهان شاه صافی د نیولو خبر ورکړی و. طالبانو په هرات کې د ایران قونسل جنرال ته احتجاج لیک وسپاره. په هرات کې د والی ویان مفتی محمد یوسف سعیدی د پنځشنبه پر ورځ ویل والی مولا اسلام جار د ایران له قونسل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو د احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغه وغوښتل چې د دې پیښې عاملان د محکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړو په هرات کې د ولایت مخې ته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیشه جدي تعقیب کړي. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې لس افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د ایران د سرحدي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. ایران د دې پیښې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو د مخدر موادو او مسکراتو د مخنیوي د ابتدایي محکمې د پریکړو له مخې 15 تنو ته سزا ورکړل شوه. د طالبانو د سری محکمې په خبر پاڼه کې چې د پنځشنبه پر ورځ خبر شو راغلي دي چې دا کسان د نشئی ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي وو. خبر پاڼه زیاته وی چې ابتدایي محکمې دا تورن کسان لوو میاشتو تر څلورو کلونو په بند او لاسو تر نه دشترو په تعزیری سزا محکوم کړی وو چې دا پریکړه د سترې محکمې له لوري تر تایید وروسته تطبیق شوه. او وروسته خبر ده چې ټاکل شوې ده چې نن په واشنگتن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2020 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ، د مکسیکو ولسمشر کلاوډیو شینباو او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او مکسیکو د دې سیالیو ګډ قربان دي. د لوبي د 34 وادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي کال د جون په 11مه پیل شي او د جولای په 19مه به پایلو به تر سره شي. د یادونه ده چې تر اوسه 24 لوبډلې توانې دلیدي چې د جام تلاره پیدا کړي او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې یو شمېر افغان سوداګرو نظر در سره شریکو.
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول یو طرف ته ګټه نه رسي.
پر همدې موضوع مو د پانتون د استاد پوهان دودیال نظر اخیسته.
پاکستان سره تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي.
دا به هم واوري.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې ده. به هیڅ څوک بیرون نشي وتلی.
زیات زغال څنګه کارایي سیغه خطر باندې هوا به دومره ککړه ده چې حتی
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مهم ته د روسیې د ولسمشر سفر څارلی نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخره را سره وو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې له پاکستان سره لاري د تل لپاره پرانیستل شي او داسې نشي چې کله پرانیستي وي کله بندي وي. افغان سوداګرو د خبري ازادي راډیو ته ورسره تر دې وکړي چې پرون پاکستان وویل چې د تورخم او سپین بولدک لاري به د ملګرو ملتو د مرستو د لیش لپاره پرانیسي. افغان سوداګر وایي چې د دې لارو پرانیستل د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره هم اغومره مهم دي لکه بشري مرستې. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وای یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لري پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونی د مدیر پلاوی غړی ډاکټر مخلص احمد وای کده د بشري مرستو لیک د انسانیت او وجلو اړتیاو لمخي ضروری ګڼل کیږي، نو باید د خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 200 زرو کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د پنځشنبه په ورځ دسمبر په څلورم ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بیل شکر زخت لري خو تجارت هم د انسانیت یو برخه ده، ځکه اقتصاد شو دريږي، کورنۍ لوګي سبب ګرځي، صنعت سقوط کوي، خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دي، بلکې د سلګونه زرو امیدونه دي، پانګې، پورونه، عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلې دي.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترنګلو حالاتو کې سوداګري زلارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمیر افغان سوداګر هم ورته غوښتنه مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس باندې کنه، نو د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته ګټه نه رسي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې پاکستان ویلي افغانستان سره خپل لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په څلورمه په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندرابی له قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ، ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصویب کړي او په درې پړاوونو کې به د خوراکي موادو، درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په څلورمه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار، غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر د 11مې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرخې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لورو یو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هېواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د تجارتي لارو موضوع راسپړو. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی غړی او د پانتون استاد پوهان بشیر دودیال وای چې دا لار باید د درې الکترونو لمخې تل پرانیستې وي.
پاکستان سره دی وو او یا کلونو را دی خو موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانونی تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنگ پیهیږي طبعا جنگ په تجارت و اقتصاد و په ډېر ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو اووه اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو د پاکستان تجارت کې، د داسې یو د وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وې چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودې، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغه منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړ علاقو نه ونیسو د کنړ او په دردې پورې بیا دا تورخم چې لویه لاره ده او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر کندهار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي او ترانزیت موږ څه ته وایي، ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي، دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې څنګه د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
پوهان بشیر دودیال وو. وړاندې به په خپرونه کې په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترنګل یو اړیکو د سیمې ستر اقتصادي ځواک چین له ګواښ سره مخامخ کړ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د پکتیا ولایت د سرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې د رغنی سو چارو 108 پیټه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نجیب الله لوخیل او نور جوسیات.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 108 پیټه بیلابیل پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې یو سلو آتش پیت پروژې تطبیق شوی دی. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. بې دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دی، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی چې دغه سرک سی د ټول زرمت د سهاکو د منزو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او بور د خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي، مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې په ډیر ظرف کم وخت کې رسي، میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي، له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی ارتیاو یو ستونزې په خوانی دي، خو په خو به کله نام نه په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوند ادارو له خوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ول
وڅل ویشکاله او ته یا اتسل ویشکاله مخکې سمره د دې پلو او د سره کوشش شروع کړی دی، خدای وس پنځه میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د جینو با احساس مشران لخوا او هل ورزل لخوا مشته دغه ګټه خستنه ته وسپارس نو وسبه د نن ورسته افتتاکیږي او د موږ ګن شمیر سہولتونه ورسره منستکیږي هم د نارینه و لپاره هم د زنانه و لپاره هم د سپینګرو لپاره هم د ځوانانو لپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړه د سرک مخکې څلور متره او وس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دی وی په ورستۍ دوه کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیا او ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام هند ته په دوه ورځني سفر ورسید. د دې سفر یو هدف د دفاعي اړیکو پراختیا یاد شوې ده او دا په داسې حال کې چې نوې ډیلی د متحده ایالاتو له سخت فشار سره مخامخ دی چې له مسکو څخه د تیلو پیرل ودروي. سرتیاسم نریندر مودی په خپل د نیو ډیلی په هوایي ډګر کې د روسي د ولسمشر شراغلاس ته ورخلی وو. دا هینت د اوکرين له جګړې راورسته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. لته سره د روسي دفاع وزیر اندری بلسوف هم مل دی او تمه ده چې د جنگي جټل وتکو او هوایي دفاع سیستمونو د خرڅلاو په تړاو له هندي لوري سره خبري وکړي. د کرملین وایان دمیتری پیسکوف وویل چې د روسي د پرمختللیو اس چلور سوا هوایی دفاعی سیستمونو د پلورلو موضوع د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی دی چې مسکو ممکن هند ته وړاندیز وکړي چې سو و 500 سالوته کې په ګډه جوړ کړي. هند نړۍ د وسلو یو للو یو واردونکو څخه دی او له اوږدې مودې راهیسې هند له روسیې څخه ډیره وسله اخلي. د روټرز اژانس تر راپور لمخې په ورته وخت کې نوې ډلۍ له نورو هیوادونو څخه هم د وسلو د پیرودلو لټه کوي او په کوردننه هم د وسلو تولید زیات کړی دی. د سټاکهولم د سولې د نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په وینا هند له 2009 تر 2013 پورې خپل شپږ اویا فیصده وسلې له روسیې څخه اخیستې او له 2019 تر 2023 پورې دا فیصدي شپږ ډېر سلنې ته راټیټه شوې ده. ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې سفر کړی چې د اگست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په اکثر هندي وارداتو 50% تعرفه لګولې ده او علت یې دا یاد کړی دی چې هند له روسیې ډیر او په دوامداره ډول تیل اخلي چې روسیه دا پیسې د اوکراین په جګړې لګوي. خو هند په وروستیو کې د روسیې د خامو تیلو واردات کم کړي دي. د روټرز اژانس تر راپور لمخې د هند حکومت دا ویره لري چې له روسیې سره د انرژي یا دفاعي معاملې هر ډول نوې تړون هم ممکن ولسمشر ټرمپ ناراضه کړي او له واشنگتن سره د سوداګرۍ په خبرو کې ستونزې پیدا شي. د هند او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه په تیرو دوو کلونو کې 8.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده خو د هند د صادراتو برخه پکې یوازې 4.8 میلیارد ډالر ده.
ل خبرونو ور اخوا
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پاړي کو کې د زیات شوی ترنګلتی علامه د سیمستر اقتصادي لوبغاړي چین له ګوار سره مخامخ شوی دی. پکینګ اندیشمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بشپړې جګړې په صورت کې به په دواړو هیوادونو کې د چین د زیربنایي پروژو مخه ډب شي. چین په بل گاوند تاجکستان کې افغانستان پولیسو چیرما سیمه کې پر چینایي کارګرانو روسي بریډونو هم اندیشمن کړی دی. په دې اړه نوریاس نوري یو تحلیلي مطلب لري.
چین د امریکا په مشرۍ د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته افغانستان په سیمه کې خپل نفوذ د پراخولو د دې هواد انتبي زیر متدلاس روسي او له سخدري زړلو د خپل پولو د خوندې کولو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. خو سره له دې چې پیکینګ له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور پراخ کړی، د چین ګټې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د زیاتیدونکو شخړو او په سیمه کې د چینایي کارګرانو او پروژو پر ضد د بریزدونو له عمله له ګواښ سره مخ شوی دی. د کارپوهانو په وینا د پرمختګ له لارې افغانستان کې د ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکاري له لارې له اسلام آباد سره د کابل د زړې تربګنۍ پای ته رسول د چین له مهمو هدفونو څخه دي چې تر اوسه پورې په ترلاسه کېدو کې پاتې راغلی دی.
په واشنگتن کې د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د مطالعاتو رئیس مروین واینبام وای چین تمه درلوده او لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ثبات رامنځته شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په اکتوبر میاشت کې افغانستان او پاکستان پر یو بل پوځي بریدونه وکړل چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول او پاکستان له افغانستان سره خپل پوله وتړله. دا د کلونو په اوږدو کې تر ټولو لویه شخړه وه چې د یوې بشپړې جګړې د رامنځته کېدو ویره ډېره کړه. اسلام آباد تور لګوي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالې ډلې ته پناه ورکړې، هغه ډله چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ته مخه کړې. سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکتوبر د میاشتې له نیمایي څخه لنډمهاله اوربند نافذ شوی، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې په بیلابیلو وختونو کې د تاوتریخوالي د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د نومبر د میاشتې په وروستیو کې طالبانو تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس کسانې وژلي، چې نه یې ماشومانو. د واینبام په باور پیکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه پراخه جګړه ښایي په دواړو هیوادونو کې د دې هیواد د زیربنایي پروژو مخه ونیسي. هغه وویل دې وضعیت د چین پلانونه ګډوډ کړي دي او داسې ښکاري چې دا هیواد نشي کولی چې د ښه والي لپاره هیڅ ډول اغیز یا فشار وکاروي. پاکستان د 8 میلیارډ ډالرو په اندازه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پی سی کوربه دی چې د یو کمربند نیوي لارې د نوښت یوه مهمه برخه ده. هغه ستره نړیواله زیربنایي پروژه چې پیکینګ پر مخ وړي، خو له دې سره سره اسلام آباد د 2015 کال له پیل راهیسې چې د دې دهلیز عملي چارې پیل شوي، یوازې شاوخوا 25 میلیارډ ډالر پانګونه ترلاسه کړې ده. په زرګونو چینایي ادب په پاکستان کې کار کوي چې چارواکو د دوی د امنیت لپاره د پولیسو یو ځانګړي قطعه جوړه کړي، سلګونو امنیتي پوستې جوړې کړي او د لوی پروژو شاوخوا یې ګڼ شمېر موانع او کټارې لګولې دي. چین همدارنګه د طالبانو له حکومت سره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی، د تیلو او منرالونو د استخراج تړونونه کړي دي. پیکینګ ژمنه کړې چې د سی پی سی پروژه افغانستان ته وغځوي، هغه هیواد چې چین د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو د یوه پله په توګه ګڼي. پیکینګ هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ترنګلتیا او د کمولو لپاره د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته کړي. په 2022 کال کې چین د یوې لوړې کچې ډیپلوماتیکه کړۍ بیرته فعاله کړه، څو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري لا چټکه کړي. پیکینګ د طالبانو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ناستو منځګړیتوب هم کړی او په اکتوبر کې د شخړو په مهال له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د خراسان د خاطراتو د وی پاڼې چې په افغانستان او پاکستان کې د یاغي ډلو فعالیتونه څاري، د خبرونو رئیس احسان الله ټیپو محسود وای چین ډېر اندېښمن دی ځکه دا ترنګلتیاوې د دې هیواد ګټې نه یوازې په سیمه کې بلکې په نړیواله کچه هم زیانمنوي. د چین له ګټو څخه یو داده چې له افغانستان څخه تاوتریخوالی دی د هیواد پولې ته وروانه وړي. محسود وای چین دې ته اندېښنه لري چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخه جګړه ونښلي، ښایي وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه هغه چې د پیکینګ پر ضد جګړه کوي د فعالیت لمنه پراخه کړي. د محسود په باور پیکینګ مخکې دا اندېښنه هم څرګنده کړې وه چې د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت د وسلوالو پر یو مرکز بدل نه شي. غرنۍ بدخشان له پاکستان سره پوله لري او د افغانستان هغه یوازینۍ ځمکنۍ دهلیز دی چې د چین په شمال لویدیځ کې د شینجن سیمې سره نښلي. د نومبر په 28 له بدخشان څخه د ترسره شوي برید په ترڅ کې 15 چینایي کارګران چې د تاجکستان په جنوب کې د چین تاجک د کان کیندنې په یو ګډ شرکت کې کار کاوه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه سیمه کې پر چینایي کارګرانو برید کېږي. تیر کال هم د تاجکستان په جنوب سرحدي سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو. سرچینو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي چې برید کوونکي له افغانستان اوښتي وو. په سیمه کې د اویغوري وسلوالو شمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي زیات نه دی او دا هم نه ده څرګنده چې دوی په نورو هیوادونو کې له میشتو اویغوریانو او د شینجن له سیمې سره څه ډول اړیکې لري. د 2023 کال په پای کې طالبانو اویغوري ټبر وسلوال له بدخشان د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول چې ازادي راډیو یې هم هغه مهال راپور ورکړی و. ویل کېدل چې دغه وسلوال به د ترکستان اسلامي ګوند ټي آی پي غړي و، هغه سخت دریځ ډله چې پیکینګ د شینجن د ګډوډیو مسؤله ګڼي او ورته د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ای ټي آی ایم وایي. ای ټي آی ایم د یوې پخوانۍ وسلوالې ډلې نوم دی چې د ډیرو کارپوهانو په باور نوره فعاله نه ده او پیکینګ یې اغیزې د خپلو سیاسي موخو لپاره لوی ښودلې وې. پر چینایي کارګرانو تر وروستي برید وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به د پولې امنیت پیاوړی کړي، ګډې څېړنې ترسره کړي او په هر بڼه هر ډول همغږۍ کې به همکاري وکړي.
خو دغه وژنو پیکینګ دیتا اړکړی چې په تاجکستان کې افغانستان پولیس ته سیر مسی متخ خپل کارګران وباسي. محسود وای د چین لپاره خطرونه په زیاتې دوه دي، خو داسې ښکاري چې دا هیواد بے وسه دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او کچېره میډال کار څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یو شمیر کابل شاریان وای د ژمیل رانجدې کېدو سره هوا ککړه شوی چې لعملې خلک ناروغان دي. د جنو روختونونو مسولان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل شاروالیه علت د کورونو بخاری یادوي او له خلکو غواړي چې د وزارت کنټرول لپاره د هوا ککړونکو سوانګ مواد لږ وکاروي یا احتیاط سره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی پر انکتې کې دوه د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای ل دې عمل ناروغي هم ډېری شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکو بسیمه چهارشنبه د دسمبر په دریو مازادي رادیو ته وویل
د کابل هوا په دې ورستو کې ډېره خراب شوې ته به هیڅ څوک بیرون نشي وتله. کو بیرون هو وزي مریضي کې د منکور کوم ټول مریضان دی پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټې سنگي اوسیدونکو فاطمه هم ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
خراب غریب دی بل سیسوان لپاره نه لري زیات زغال سنگ کارای سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه د ساته ډیر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسولین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغي په خلکو کې ډېری شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړني خونې مسول محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغي پیدا شوې دي. د اندېښنه و خوده چې دا شمیر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي شمیر یې ډیر دی او دا ورځ په ورځ زیاتیږي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامل ده. دغه ښاروالي وایي نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې خودو له امله ده چې خلک یې باید په راکمولو کې هم
تا فل حال یک صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس
تروسه چی خبری کو د قوس میشته ل 15 مخ کی ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغه کورونو لامل ده چې یو یادو د بخاري نلونه لدی چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غوړو چې د امکان تر بری دی راکمه کړي. خو د همامونو او لوړپوړو ودانیو پاړه کابل خاروالي د اصول لمخې خپل قانوني ایجاد کوي
اجرات قانونی خود را انجام میده.
دا په داسې حال کې دا چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداري ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانیو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکو سونتوکو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوی و چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همدا او بې کیفیته سونتوکي سوځول کیږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم په ازادي ملما کې ډیر کله ملمانه تاسو ته معرفي کوم. نن د وی سندرغاړي لې وی سندري سره چې هم له غوژو سره آشنا ده هم ناشنا تاسو آشنا کو. هنرمند آسی مهربی دا سندره بللې ده. سجانی استاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شی دی؟ یعنی تاسو غوښتل چې یو نوښت وکړي؟
بلک رښتیا هم زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نوښت وکم او دا سندره چې ده کوم پامی د دې په اصلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکلی دی چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزده کې دغه شپه چې به پخېدل چې دا شوځو به اترونه یا مثلا اترونه وکړل سندري به ویلې به چې شپه چې به پخېدل واځي خبره ده چې ستړي کېدل یې ژغ هم ستړي کېدی بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک لپاره نخود او کشمش او مثلا دا شیان راخصن دا چې به خوړل شپه به ښه په خاص ولا تقریبا تر 2 بجو یا 2 بجې شاو تر 2 بجو به واوښتل د 2 بجې شاو خو به سو به دغه وخت کې دی نه نیم شپې اتان کوي کمو پام کړی دلته د غسرو کوکیم ویل سی وی دی چینی مش پاس وو یلا کاروان باریږي یخ شمال چلیږي
یاد وړه دور خو د ناس خندار زینا نیمش پاس وو
اتان چې دی دا سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوځو اتان دی او دا اتان ما ډیر دوستان ته فیصله د غس زمزمه کړی وو او ټول د غهله رانه کوله چې دا اتان لطفان ته وایا ستون زدا ولا چې ما د دې اتان د پاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اورجینال موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړ کړی ده د ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلې او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه می تکراری سندري ویلی دی
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندري اتن دی دا ویډیو مو څنګه تر لاسه کړی دا او دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزو به لنیم شپې ورسته سندري بللې
بالکل بالکل خو بس نو مش خو پتیر بیا چې په بهر کې دا امکانات ډیر کم لرو او مخبل دا امکان ډیر کم درلو دی اصلا دا سندره د کال پسار کې د 2023 په جنوري کې مکمل ختم وو او ډیو یې په استلاله او دا ویډیو ته زم منتظر او موږ ډیر کوشش وکړي چې د دې سپانسر پیدا کړو چې پیدا ممکړي خو ورته هغه کس پښیمان شو سپانسر هم د سې دي چې هغه مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغوی په اصطلاح سپانسروي نه، نو هغه چې هر څوک زما بیچاري په اصطلاح دغه موسیقي وګوري واله ده خو ډېر پخه سندرغاړی ده، یعنی پخه د سنسال د لحاظه ډېر ابونینت یا نه پوهېږم فالوورس هم نه لري، فعال هم ډېر نه ده په میډیا او په دې ځایو کې، او داسې یعنی دغه خپله دغه دغه سپانسران چېم دي دوی ډېر هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصطلاح بودیجه ورکړي یا سپانسر یې کړي، خو دغه څه زه نه لرم. خو په هر صورت دا بالاخره یوې ملګري راته وویل چې دا سندره اوس کله راوځي، دا خو ډېره ښکلې ده، هغې واورېدله، بې انتها ښکلې ده، او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی. بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګری، بیا زه ورسره وغږېدم، بیا دوی دغه اتم د نارینه و اتم راته برابر کړي، نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سب څه وي هیڅ کله به ښځه ونه ویني چې اتانې کړي کاتنونه تاسو په یوټیوب کې لیدلي همیشه یا د ودو سره اخیستل سوي دي یا د بعضې محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي، مګر هیڅ کله د ښځو اتان نه دی ښکاره سوی، په دې خاطر چې ښځې نه دي آماده، او یا هم دا چې محدودیتونه دي په تېره بیا وطن نشتي ښځې، نو دې ته بېخي او بل ډول اتان کېږي، هغه اتان چې ما لیدلی دي هغه د دریې په واسطه کېږي.
وبخښي اوس ما همدغه پوښتنې په ذهن کې راوګرځېده، دغه اتان هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بیله خبره ده، لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي د اتنونه؟
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه دغه فرهنګي اړیکې ډیر سره نږدې دي، او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وا، او خصوصا یو څوک چې اتان کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندي، مثلا پرمخ تک پرشا شا تک دغه سي کمپوز دغه سي هغه خپل د ځانه یو دغه لري په اصطلاح.
خو خیر بیا خو اتانونه ډیر دي، وس یو وخت یو چیرنه سوی و پیږي کول سی او سی شاوخوا د ونیم زره دا ول اتنونه تر اوسه پوری سبت سی بی دي.
بالکل بالکل، نو خبر دغه د چې د دوی د پاره دغه اتنونه کڅم ده مده نه نو څه پکا کندار پسمه کی موږ پاوښ دوی کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندري د دریا سره کولې، خو هغه نارینه و د نور سندري و نور دغه اتنونه بلل یا ویل، او د موږ سره یو بل مسره اوریدل، خو د شوتو اتنه غتن چې مخ په خپل سترګو لیدلې دي، او څو ډول دی لوی اتن دی، مثلا د نیم شپې اتن دی، د مابین اتن دی، د هر یو جلا جلا دی، او دغه شتي دغه د زموږ د سیمه شتي کوم چې لوی کنده هر او بیا د سرحد ابل غاړه چې راوخی دی، تقریبا ټول دغه دغه اتنونه دوی کوي، او دا ډولونه به خیمه چې هم خپل لیدلې د ډولونه ډیر دي، دا چې بیا نور د موسیقي نور سندري فکر راځي هغه خو به خې جلا موضوع ده، دا یوازې د اتن په باب زوی علي سم
د دې
دوی د پاره دغه بخښنه غواړم، د دوی د پاره فکر کوم دغه آشنا ولې د سندري حتمانی اوریدلې دي، او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح د مغولي چې دی دا قرار پیلېږي په هر پور کې چې درې پور وو بیا دا چې زیږي، نو د دې غژونو سره آشنا ولا خدا هغه ملي اتان نه دی چې موږ ته سي پیژنې، یا مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې ورسره وي دا د دریا اتان دی اسلام.
او د دې سندري د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده؟
دا دریا چې د مثلا دغه دریا مشپدي مشکل سره پیدا کله، اول مو د وطن سره په چا باندې وژه غوله، بیا ما غدل تر اور ځکه ځکه ما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده، نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې خوتي وسوي چې دغه ریتم کټ مټه غسی واخو. نو دا بیا موږ بل اخره ومندله هغه د سیمونه د مندلې چې موږ به وای اول مونده د درې شرنګ چې دریم څو ډوله دی ایرانیان هم لري مثلا ترکان هم لري موږ افغانان هم لري بیا زموږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره رغوي زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا رغوي دایر منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینن کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا دا شرنګ یا دا ترنګ دا موږ بیا په ایرانی کې پیدا کړي خو ډول هغه ریتم هر څه بیا ټول هغه پیور کنداري دی بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دی درې خو دغه خو یو ډول دی په وې حساب
سبکونه فرق لري په دې شک نشته یعنی د ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو د سندره اوري نو یو څو دقیق غوښتل تنيسي د دې پام نه دسی د وی سندري د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي څه رقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنا دی وی دریا له خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څنګه انداس احساس نه کوي سي او ریدون کې پدغه شانو نه دی خبر
نه اصلا او ریدون کې اکثره وخت قضاوت کوي که څه هم هغه او ریدون کو یا لیدون کو چې ماته کومنتونه کړی دي شکلی کومنتونه کړی دي یعنی یو بله تعریف او توصیف کم د سی نقد هتا نه دی یعنی منفی نقد نه دی کړی مثبت نقد پورتوای م چې کړی دی بیا هم دوی یعنی دوی د څنګه په دې پوسی اول تک سندری چې دا ټول مې یوازې کو مو چې د دری سره اورېدلې دي کله چې اتان واورې دا دریم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه
بدلی ما اوتا وای لای را د دلیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه را د دلیلا یار
دې ته بیا هغه ساز ور سره وی زما هغه انګلیسي نه پېژم ا مې استلا چې په غرب کې موږ ورته وایو په خوله باندې چې وایي مونته مونیکا او توای المانیا فکر کوم نه پېژم چې په انګلیسي څه ورته وایي په هر صورت بیا چې دا غاتم دریم په اړه ورته پرولار سی هغه ډیر مست سی
باندې نو خاصیر ټولا ولای را د دلیلا یار لیلا په مالداری بری خلم یخلی جری واخل را د دلیلا یار لیلا په مالداری باری جولا را د دلیلا یار گئی نی ولی شور ویلم د دکلا مارا د دلیلا یار لیلا په مالداری باری جولا
بیا په دغه وخت کې دوی دا سازم ورسره وی یو یا دوی شتی دا په خله کې سازم نیولې په لاس کې دوی دا وی نو پرته لدې دا تان به خو وچ دي د درې تر ویل کیږي او دې ته موسیقي پیدا کوي اما یو شی تکراری پکې واچوي هغه موږ یو ملودي چې د چې مستی لونګینی ویل علي را بولا او بیا ویل علي را بولا او بیا مې پرېږد چې جنا په دې ملودي کې زموږ ډيري اتنې سندري ویل سي وي دي او ډېر د خلکو خوشيږي په یوه ځکه مې ته سمبولیک ور واچول تا خنغمه
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سي تاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوي سره فرق لري لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چ څنګه دوی ته خوند ورکوي او کنه
بالکل اوریدل مزه ملګریم لرم او سمو د مخ کې یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ویلي کنسوله زه هیڅ خبر نه وم چې کار ته ولاړم ماته ډیر معلومات وویل چې بشته مجله کې ته ویلي دلې ډیر خوشاله ولا او ډیر تشویق کلمه نو د ټولو واځي خبر راغی چې نو خبر ما ملګری نه و صرف ما مکاران و یا شناخته خلک و بیا هم ډیر هیله وکړ چې موږ غواړو خاسته موسیقي و او چې حداقل خپل د دې شاهدان و وسو نو هغه هم ډیر خوښه کاغوی په دې نه پویدل اکثریت دا یو خبر به زه اضافي وکم تاسو د پښتنې پته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډیر خوند ورکوي هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د شتلی د ژغ د شتلی د کار ټول د شتلی د وطن ځوانان تکړه دوی یعنی تر افغانانو له ډیره مثبته واخستله او زه په دې خوشاله سوم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د شتلی د نسیس
مطلبانه
بالکل بالکل خو ځوانان زه ډیره خوشاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکونکو د همکاري سره دوی ډیر په اخلاص کار را سره وکړي
دلته وبخشي اسه جنې ما دا پښتنه کول اوس دا سرګي هغه سره دا گیټار چې تاسو سره شخوي په نورو سندرو کې د غربي موسیقي سره آشنا دي دلته د موسیقي ز په موسیقي نه پېښم خو بیا هم د ریتم او نور سیستم د ټول ډیر بدل دی د دې په غوژو څنګه لګیږي تاسو چې څه ویلید د دې ساتن سندرو په واره کې
اتان سندر ډیر خوښه کړم مال د کومنتم په یوټیوب کې راته پریښې یو هغه ما سره چې آشنا سوې دي دا دی وس ډیر خوشحالي خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثر از موږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راورسته بیا په د درک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیر خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندره اټیرن ویلې د کاچیرن په تلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش پا پینزو کی مثلا نو دا غویلی دی دا دیر مشهور سا و دا خلقو دیر خوش کر نو دا بسی چی دی چی دا زموش وزیفه دا چی موش دا بسی پیو شکل سر عام کو چی دیر سالم یا دا دی پا غجوم خوش و لگی جی اقا شنو دا بلزی اقا یو خزمه ملگر دی بلت نام کار دی بلت نام سر کار دی کمپوزون را سر جو کلی دی گت نو اقا خو می خود تشویقی چند چا خبر اولار چا تا خبال رندان لور شکلش کاری
مد آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره وراورولې ده دا نوې سندره خپل
ولا کزر شیا و ماما هیڅ کله پرته د یوې سندري ما خپل سندره ته اعلان نه دی کړی او کمیاست کله چې مینه و سندره راسي صرف دوستانه ته لېژم او هغه چاته لېژم چې پوهېږم چې په دې شاله گیږي په دې خاطر زه بيخي هغه په خواني سیستم خپل هنر مختورم زم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې روانه چوو خلک باید خپل په هنر پوه سي او کې موږ د خلکو په سترګو کې واچو موږ د استیله کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي
د ساسو له دې نظر سره سوجنه او بخشه د ساسو له اندغه نظر سره ځینې کسان د مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل ستې خلکو ته خپل هنر څوک ورسي نو باید خپل هم هڅه وکړي لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم سم هنر بیرته بیلې غم د خلکو تر غوژنو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي
بالکل بس پښتنه مو وکاو جواب مو کړی ډېر مننه
نه هیله کوم هیله کوم او رښتیا وبخشي تاسو یو لایو سندري لپاره مې اخه کړی وو اعلان کړی وو سه هغه سندره څوک واوري هغه کوم سندره وو
هغه د بنی فریاد سندره وو
ګراته وبخشي ټول ستوري دل مرو په شاني او وبرا کړی د سپوږمې لچینو جامی می جوڑی د ہری رو شبنم شوندو ترنگ د مرجان دستور گتور می بیدیو زروش پو لاست باہو د حالی شور د گنگرو د جنتی سندرو
ما واقعاً د ہر ملگری سا د هری ملګری سره د هیلو کچی دا سندر ډیر خبره کوي لطفاً
زکه هغه و هم باد کړی دی زکه هغه
د دې دوت پر زب زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه و به وسم
یعنی هغه د محتوا له خاطر تاسو غوښتل سي دا سندر خبره سي نه دی هنري اړخ له پلو
دواړه د دې چې موږ د نوې سب سره یو خبره زبلم کوم اقدام شای اضافي خوبایت وی کړم باید خلک واوري څوک چې ما اوري باید پدې پوسی موږ نن سبا ته کلتور یا فولکلوریک موسیقي دومره مخته چولې ده چې موږ شاري موسیقي لاندې کلا او شاري موسیقي زه په دې خاطر یادوم مثلا کتا سو پام وکي څنګه د ټپې کاکړی غاړي یا مثلا د اتن ناری یا نه پېژم د دوبېتی او نه پېژم چاربېتی او دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دي اما دا د سوو کالو مخکې دي دا باید وساتو خو د نن شاعرانی ما پښتنه ترې کړې زما ملګری دی اکثریت یې د ټول سرزاړي کلرم یوه لا یوه تا نه لنډی نه د لیکلې ویلي څکه د شاعرانی دی د دوی ژبه شاعري سوي ده د دوی ژبه بدل سوي ده موږ فرهنګ باید وساتو اما موږ باید شاعري ژبه تم نوې ژبه ته تخنیکی ژبه ته یا مثلا د په دنیا کې چې نوې نوې څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ لاړ شو د نوې ټکنالوژي د نوې د کامل څه باید ګټه واخو ځان سره سم کو نو دا شیری ادبیات یا نه پېژم په فرهنګ کې باید شیری ادبیات وساتو نو په دې دلیل زوایم دا خو باید موږ پرې نشدو زه زولی تکراری شان نه وایم د فرهنګ د نوم ترلاندې یا د دود د نوم ترلاندې یا د کلیوالي د نوم ترلاندې په دې خاطر وایم مغه کار نور کوي ته باید هغه څه وکم چې نور نه کې نور شا کړی ده ورته شای ورته کړی ده موږ مثلا زوته یو زوته په شاژي ژبه ژغیږو زوته په کلیواله لهجه نه ژغیږو هدا اقل موږ ډیره هڅه کوو چې په شاژي ژبه ژغیږو ځکه ادبیات هم پرمخ ځي نو چې ادبیات پرمخ ولاړه خو شاعري مو ستاسو وخت ده نو مثلا دغه شوتو دغه ستونزې چې دغه مشکلات چې دوی لري دغه د بلی فریاد دا خو د وس وخت دی اغه تاریخ خو تیر سو هغه کوم پرې شوې سوریا راسپات سو هغه ته خو کار کوو اما دا غشزي چې وستوم ډېری شاعران موږ لرو دا خو باید یادې سي دا خو باید پات نه سي د دې ژبم باید وکړول سي او د ټول شاعران
البته دوی خوش او پښی
کوم شایسته نه راځي
نه نه خدا خو هغه تجربه دوی هغه سي احساس کړی نه دی لکه په خونو سي احساس کړی دی یو چا سي ګذر نه لیدلې نه یې احساس کړی نو څنګه به شعر ورته لیکي ستاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه سونه ده هم د سي هنرمندان او هنرمندان کم لرو کني شعرونه دي
کم لرو
د بیسو
په درغاړي لرو اما هنرمندان کم لرو
کم لرو دا مشکل
درغاړي دي خې ډیر لرو بیخی دیر لروس سندرغاړي ما به تاسو ته هیلی نیم کال لري چې په نورو مرکو کې دا ویل شوی سندرغاړي او څوک چې شایستا یا ښکلی یا پیسلا په خلکو خوږ لګیدلې جاک لري اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوې څه جوړوي یا پنځوي یا الکوي هغه ته هنرمند وایي لکه نقاش لکه نه پېژم یو شاعر یا هغه ته موږ هنرمند وایلای شو مثلا یا په نور هنرونه کې
او اما
موږ سندرغاړي ته چې صرف سندري وای موږ هغه ته هنرمند نه سو وای یا تکراری سندري وای یا کافي سندري وای موږ هغه ته سندرغاړي وایو
یعنی سندرغاړي ساس په نظر د سي څوک دی چې د نور سندري وای لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي
بالکل
هنرمند هغه دی خپل یو څلري
بېلکل تاسو کتا سو د نقاشي یا نه پېژم درې سامي د پاره په اصطلاح خبر وو سیاتمن بیا او یا مطالعه ولري ډیر شان دي مثلا پیکاسو رسامي کړه د هغه په خپل باندې یو بل چا رسامي کړه دا یا نه پېژم د پیکاسو یو مثال وایم شاګرد دی وو اما هغه د پیکاسو په سترګو نور ته د کتل کې ځکه بعد ډیر د غادي سامان دی یا نقاشان دي چې هغه کاپي کړي ده هغه خپل ارزښت لري صحیح
نه ده خو بيخي واسي ده
پیکاسو څوک نه وایي
داوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده هم دغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی هاته د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلیو د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیون ډالر خرڅ دا هنر خدا هم دسی
بالکل دا خبره ده دغه خبره ده او تاسو مخکې پښتنه او ځواب مو کوله او زما د پاره هنر ده څه دی او کچيري سندري بازاري چې زغو خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرمه چې د دې لارې پیسې ګټي د دې لارې مثلا خپل د ژوند د پاره یو 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 څه کوي یا روزمره ژوند د پاره هغه د خپل کار کوي اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي په دغه سطح یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی که د خلکو خوښ سو مهرباني زه دا دې تولید کوم خواري کوم زحمت باشم که نه خوشیږي بيخي جلا ده سبکونه جلا دي زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې نوې سندره چې په اسلام د کمپوز هیڅ چا نه دی اوریدلې هیڅ چا حتی د کندهار د شهر خلکو دا په دې نه و بلد پرون بلال دغه یعنی زما ملګری شاعر هغه ویل ول دا موږ د شهر خلکو نه دی ویلې نو دا څه هم چې دی دا ما په دې خاطر وکړ چې دا کار هیڅ چانو کړی او بل دا د شود مال دی
او دې اړخم تاسو ته توجه کوي ډیره مننه آسیا جان مهربي تاسو د نورو سندرو په هیله
ډیره مننه
Let me see. په مالدار